دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنذرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت سهارنی خبری خبرونه اوري درنوریدونکو د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنری یو ان سی آر وای چې په پام کې لري چې پروان جمی کې به یو سل 15 زره داخلي بیزای شو کسانو سره د چین په ملالي ملاتړ د کمپلو د پخلنځي توکو او تر پالونو اضافي مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنری د یک شنبه د ورځې نه وخته دسمبر اتمه د ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې بیزای شوی کورنۍ د جمی په پیلېدو سره د خپلو لومړیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنری لیکلي د چین اړد د نړیوالې پراختیا او د سویل د همکاري وجهي صندوق په سخاوتمندانه مرستې سره به یو سل 15 زره بیزای شوي افغانان اضافي مرستې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې، چین په دې وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو څو پروګرامونو سره مالي مرستې کړې چې د عملي په زرګونو افغانانو ته د خوړو او نورې اړینې مرستې چمتو شوې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په سوریه کې د اسد رژیم نسکورېدل تاریخي شیبه بللې. بایدن په سوریه کې د اسد او د هغه د پلار سباندې 50 کلن واکمنی ظالمانه استبداد وګڼو او وی ویل چې د اسد رژیم سلګونه زره بیګونا سوریایان شکنجه کړي او وجلې دي او باید د خپل اعمالو حساب وکړي. جو بایدن وویل اوس د سوریه کړېدلو خلکو ته یو ښه فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه آینده وټاکي. بایدن زیاته کړه چې د خپلو شریکانو او د سوریه په قضیه کې د خلکو هیوادونو او په خاص ډول ګاونډیانو سره به ګډ کار وکړي چې له دغه فرصت نه ښه ګټه واخیستلی شي. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د سوریه د حکومت د مخالف وسلوال ائتلاف ځواکونو د یک شنبه په سهار د مشکونی او د بشار اسد د اوږدې واکمنۍ د ختمېدو اعلان وکړو. په همدې حال کې د روسیې مطبوعاتو خبر ورکو چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلي او د روسیې حکومت ورته پناه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې اسد رژیم په پرزولو کې ځینې داسې ډلې هم داخلي دي چې ترګري او د بشري حقوقو د نقص بد مازی لري، خو هغه د کومې ډلې نوم وانه خیست. بایدن زیاته کړه خو اوس چې هغه لوی مسولیت مني، موږ به د خبرو په اساس نه بلکې د اعمالو په اساس وارزو. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ کریملن د دوشنبه په ورځ دسمبر 9 اعلان وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې پر زول شوی ولسمشر بشار اسد ته د پناه ورکولو پریکړه کړې ده. د کریملن ویان دیمیتری پسکوف خبریالانو ته وویل دا ډول پریکړه د ولسمشر پرته نه کیږي او دا د ولسمشر پریکړه ده. نوموړي د دې موضوع په اړه نور جزئیات ورنکړل. د روسیې ځینو رسنیو د کریملن د سرچینو په حواله رپورټ ورکړو چې بشار اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي، خو د فرانس پرس خبري ایجنسی د پسکوف لکول خبر ورکړو چې هغه د دې په اړه معلومات نه لري. د کریملن لخوا د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریې یاغیانو د 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته د بشار اسد حکومت نسکور کړي. په ورته وخت کې د پرمختګ د اسد د نږدې ملاتړو روسیا او ایران لپاره یو لوی گزار ګڼل کیږي، په ځانګړي ډول د مسکو لپاره چې په سوریې کې پوځي اډې لري. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي سپینې ماڼۍ ته تر تګ وروسته په لومړۍ ورځې به ډېر هغه کسان وبخي چې د 2020 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجو د تایید په مهال بلوا کړی وه. ښاغلی ټرمپ یک شنبه دسمبر 8 د ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې د خپلې دورې په غټو او چټکو بدلونونو کې د ملیونونو غیر قانوني کډوالو ایستلو او په یو شمیر هیوادونو باندې د ګمرکي تعرفو ډیروالي ژمنې هم وکړې. سباندې 1200 کسان چې د بلوا په تور نیول شوي او محکوم شوي وو اکثریت د زندان موده تیر کړې، خو ډېر شمېر لا هم محکمو ته نه دي وړاندې شوي او یا پرې د ډېر وخت زنداني کېدو حکمونه صادر شوي دي. ترامپ امریکای کی دا کسان برمته شوی او هیواد پالو بلل. منتخب جمهور رئیس په زندانونو کې د دې کسان وضعیت په حق لوي ویل دا خلک په دوزخ کې ژوند کوي. د متحده ایالاتو په وزوای یک شنبه دسمبر 8 په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د لیسه د پاسه 15 اهدافو باندې هوایی بمباري کړي، خو د مرګ جوبلي او زیان په حق لیسه نه دی ویلي. د پوز مرکزی کمانډاني سنت کام پی ویل امي کې ویلي دي چې په دې هوایی بمباريو کې B-25, F-14 او A-10 جنگی الوتکو برخه اخیستی وه. د پوز په لابي کې دا نه دی ویل شوی چې دا هوایی بمباري یې ولي کړې دي، خو دا تازه بریدونه داسې مال شوی چې د حیات تحریر شام په نامه وسبالو د سوریې پایتخت دمشق نیولې. د د ترکیه مقامات وای شپک پوزیانی د دوشنبه نومبر نه هغه مهال مشول چې په لویدیز اسپارتا ولایت کې د پوزی تمرینونو په ترڅ کې دوه هلیکاپټرونه ټکر وکړو. د اسپارتا والی عبدالله اریان ویل د تمرینی پرواز په مهال دوه هلیکاپټرې د یو بل سره وجنګېدلې او یوې په ځمکه ولوېده. د اسپارتا والی او د ترکیه دفاع وزارت وړاندې د قربانیانو شمیر 15 خورې او خود غشمیري وروسته له هغه شپک تلور کو چې یو جوبل پوزی په روغتون کې مړ شو. چارواکو د پیښې علت نه دی پټاګه کړی. ترنو اوریدونکو دا اوږده دی وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن او منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد د رژیم په سکوت او په سوریه کې پروانو حالاتو خبرګونونه خولي. بایدن د اسد د رژیم پر ضد د سوریایانو لپاره یو تاریخي فرصت ګڼلې. د سحکاري چې امریکا په منځني ختیځ کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو په نظر کې نیولو سره سوریه کې راتلونکي پیښې په جدي ډول ساري. په موکړی په دې اړه د امریکا غږ د خبریالي ویرونیکا اګلیجیا د رپورت پښتو ژباړي ته.
د یکشنبه په مخه ولسمشر جو بایدن له سپینې ماڼۍ نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د سقوط په اړه خپل دریض بیان کړ.
بلاخره د اسد رژیم نسکور شو. دغه رژیم پر اختیار په سلګونه زره بې ګناه سوریایان شکنجه کړي، وژلي او ځورولي دي. د رژیم نسکور دل د عدالت بنسټیز عمل دی. دا د سوریه ځورېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره خراسان کې جوړ کړي.
بایدن په سیمه کې د حالاتو د بدلون په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو ځینی مرحله هم تشریح کړي چې پکې د سیمه ییزو متحدینو سره نږدې همکاري هم شامل وي.
لومړی به موږ د سوریه د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ وکړو، لکه اردن، لبنان، عراق او اسرائیل. څو د انتقال په دې دوره کې له سوریه څخه کوم ګواښ ورپېښ نشي.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هم په سوریه کې وروستي پرمختګونو ته خبرګون خودلای او په خپل ټوټ ټولنیز رسنۍ لیکلي اسد ولاړ هغه خپل هیواد او تخت د هغه ساتون کې روسیا چې ولادیمیر پوتین یې مشري کوي نور د هغه ساتلو ته لیواله نه وو. یو ورځ مخکې ترامپ لیکلی وو سوریه ګډوډه ده او زموږ ملګری نه ده، متحده ایالات باید ورسره هیڅ ونه لري، دا زموږ جګړه نه ده. په سوریه کې هغه کسان چې د اسد مخالفین دي خوشحالي کوي، خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې باید سمدستي اړتیا لپاره اونه غورځول شي.
دلته به د بشري مرستو مسأله وي چې زه فکر کوم مونږ او د ملګرو ملتونو نور هیوادونه به ورته پام وکړي. فکر کوم چې دویمه مسأله لکه تاسو چې یادونه وکړه د کیمیاوي وسلو او نورو پوځي ظرفیتونو ده. مونږ نه غواړو چې دغه وسلې د نامناسبو خلکو لاس ته ورشي.
په سیمه کې د ګډو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره شنن کې تمه لري چې متحده ایالات به ساری چې څوک د اسد نه وروسته د چارو واکې په لاس کې اخلي او هیواد په کومه لور بیایي. د ورنیکا رپورت پښتو ژباړه احسان لاریب زای.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
ابو محمد الجولانی څوک دی چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت رنګولو بریال مانځي؟ ابو محمد الجولانی چې د سوریه په جګړه کې د القاعده شبکې یو ځواکمن کمانډانو د خلکو له نظره پناه او د اسد د حکومت د رنګولو لپاره مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د حیات تحریر الشام ډلې د مشر ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 ملیون انعام خېدې. په موکړې دی رپورت ته.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی، تر ډیره د عام خلکو له نظره پناو او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د ړنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنګیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2014 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعده سره اړیکې پرې کولې، خپل ګروپ یې پیاوړې کاو او د خپل هغو وسلوالو مشي کوله چې 14 کال وروسته د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد له واکه لرې کو. جولانی د حیات تحریر شام یا ایچ ټی ایس وسلوالې ډلې مشر دی. دا ډله پخوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژن او ویل د القاعده شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلي چې د النصر جبهې داسې انتحاري حملې کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوي او یوه د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه یې جوړه کړې. د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبر جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 میلیون انعام خودل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یک شنبې په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت ړنګولو د اعلان وروسته تودار کړی وکړو.
ورونو، دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. موږ څومره ډېرې ستونزې وګاللې. اسد سوریا د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرقه پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلی چې ډلې لوی دي ستکم ګواښ نه ده او پرې لګول شوی بندیزونه ناعادلانه دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په نوې ډلی کې شنن کې وایي چې هند د نهه هیوادونو د ډلې یا بریکس ترمنځ د ګډو اسارو د رامنځته کولو ملاتړ نه کوي، خو هڅه کوي چې په خپلو اسارو تجارت ته وده ورکړي. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې وروستیو کې د بریکس هیوادونو ته خبرداری ورکو چې د ډالرو د بدل اسارو رامنځته کولو هڅې دې نه کوي. انجارا پاسریچا د نوې ډلې نه د راپورټ را لېږلې، تاسو ته پښتو ژباړه دراوړو. هند نه غواړي چې بریکس دې جلا پولې واحد رامنځته کړي. دا د بریکس چې د نهه ملکونو ډله ده یو احتمالي نوښت دی چې د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د سخت نیوکې سره مخ شوی دی. ټرمپ ګواښ کړی چې که د بریکس د نهه غړو هیوادونو ډله د ډالر د بدیل په توګه نوې اسعار رامنځته کړي، نو په محصولاتو به یې سل په سلو کې تعرفه ولګولی شي. شنونکي وایي چې د بریکس د قدرتمنو غړو لکه هند او چین ترمنځ بې باوري او توپیرونه د نوو پیسو د رامنځته کولو په وړاندې یو لوی خنډ دی.
هند د دې ځانګړي نوښت ملاتړ نه کوي. مشترک اسعار د چا سره مرسته نه کوي. یوازې د چین په څیر ځواکمن هیوادونه به بالاخره پریکړه وکړي. نو د ګډو اسعارو د لرلو لپاره د اجماع رامنځته کول خورا ستونزمن کار دی.
د بریکس په ډله کې چین، روسیا، هند، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي او سه کال پکې ایران، متحده عرب امارات، ایتوپیا او مصر هم شامل شول. د بریکس پیسو په اړه خبرې په 2022 کال کې روس له هغه یو څه زیاتې شوې کله چې متحده ایالاتو د اوکرين د جګړې وروسته په روسیې بندیزونه ولګول او د لویدیز او چین ترمنځ کړکېچ زیات شو. د هغه ځای چې د هیوادونو د یو بل سره خورا متفاوت دریزونه لري، نو د مشترک پولي واحد جوړول اسانه چاره نه بریخي.
مونږ یعنی بریکس ګډ بازار نه لرو، مونږ کومه ګډه سوداګریزه پالیسی نه لرو، مونږ هیڅ شی مشترک نه لرو.
هند او د بریکس نورو هیوادونو هڅې زیاتې کړي دي چې په خپل شتو اسعارو کې تجارت وکړي، سو په امریکایي ډالر تکیه کم کړي.
There are 17 countries that have been identified.
دا سه ولس هیوادونه شته دي چې د هند حکومت ورسره په روپیو یا دوړخیزه اسعارو کې تجارت کول غواړي.
Or bilateral currency.
په دغه هیوادونو کې روسیه هم شامل ده. نو ویډیلی چې په روسیې د متحده ایالاتو په بندیزونو کې شامل نه و، د مکسیکو څخه د تیلو واردات په روپیو کې کوي، خو د روپیو په تجارت کې هم ستونزې موجود دي.
هند روسیې په پرتله لوی سوداګریز کسر لري. دا په دې معنا ده چې کله هند ډیر تیل اخلي او په روپیو یې اخلي، روسیا نه پوهیږي چې د دې روپیو د ذخیره کولو سره څه وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سبرامینیم جی شنکر ویلی دی چې هند غواړي د ډالر کارول پرېږدي. هم له دې کبله کارپوهان په دې باور لري چې د هند ستراتیژیکي ګټې په عمومي ډول د امریکا سره تړلې دي. دا ودا انجانا پاسری چادر پورت پختو جباړه نظرانه یوسفی امریکا غاګ. په پیښور کې یو شمیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې هنري او ډول ډول نور توکي جوړوي او د خرڅلاو لپاره بازار ته وړاندې کوي. په دې ورستیو کې د دغه توکو د ودې لپاره یو نندارتون جوړ شو چې زموږ همکار مسکا ساپی لیدو ته ورغلی و او دا رپورټ پر جوړ کړی دی.
دغه میرمنې د سختیو په ګاللو د یوې مړې ډوډۍ د موندلو په موخه کار کوي او زحمتونه په ځان مني. د نګرهار ولایت شین افغان چې په خزانه کم کې ژوند کوي وایي چې شامپو، صابون او نور توکي خرڅوي. هغه د پاک مشن سوسایټي په نوم د یوې ادارې لخوا جوړ په دې هنري نندارتون کې ګډون کړی.
خاون سره ډیر مهنت ډیر خواري وکړه، کنه لکه یو کارمانه د فرخ هغه مور سره کړی دي، جامې ګنڈل می ور سره کول، لکه دا چپل کې ګنڈل چې کمیش کېدل مرامت کولې به مزړی چپل کې دا به مور سره جوړولې. ای ساري سپی سره دا کار کړو، کنه ناغه سره می کار کړو سلور رزیغه موږ ته ټریننګ راکو، ناغه کې موږ ته لکه 4000 روپۍ ملا وشو، ناغه موږ ته د کاروبار د حواله په اړه کې ټریننګ راکړو، ناغه نه علاوه چې بس به لکه موږ ته وسې دغه غونټه انواري غونټې دي د ساری سپیل خواغه مونږ ته ملاوي شوې. نو کله بچا غیر راتله د مارغه به قتل دکانداري سیستم وکنه، هر څه هم پکې خرڅول لکه پاپړ شو وغیرہ، بلیچ شو، صابون شو، دا به پکې خرڅول. نو چې کله د زما معلومات تر کوچا ورکړې ورته چې دلته دا کسې زنانه ده او ډیر مهنت کوي دا جوړوي، نو به کله چې دا پاک پوزیشن والا راغله نو ما نه انټرویو واغستل او مارا کار وکړ، نو بس به درې میاشتې لکه هغه ماته دا ټریننګ راکو، به ماته دوه شاګردانې راکړلې.
د شیرین په څیر نور افغان مېرمنې هم د دغو پروژو لپاره خپل سوداګریزو او هنري فعالیتونو ته وده ورکړي.
مخکې به چې د کور راوتلم نو ډیرو خلکو به خبرې کولې، لکه زمونږ د سي افغانان دي چې نه پریدي، خزي بار بيخي پریدي نه، نو ماته په ډیر زیات مشکل وو، ډیر زیات مشکل چې ما به بورکا واچول نو کور مالت خلکو به ډیر خلکو له دا چرته روانه د زی چې کله ما خپل د بیوټیشن کار برابر کلو او ماته یونیسیار طرف نه مرسته ملو شو، ول درې میاشتې پروجیکټ یو ملو شو، درې میاشتې بل نو ما خخېسته مدار لکه درې میاشتې ما جاب وکلو او مال به خپل تنخواه خخېسته راکول او خارسه راکول چې زه بیا غشم راوتم نو ما سره زما د کوسي خلکوم ډیر هغه شو، لکه ویل چې او اوس نادیه بالکل بخپل خپو ور دی دله جره کای به میکاپ لراتلی.
کڅه هم هنر دوی له پخواز دو، خو یاد ادارې دوی د بازار موندنې له هنر سره آشنا کړي.
امروز ما قنار کې اینجا وردیم به خاطر یا وردیم کې ای قنای ما مردم یک مشاور شوه، مارکت از ما مردم یک بازی مردم کنک شوه، لمبر ما را بگیره، باز دیگه کدام ضرورت باشه آدر بته بر ما.
هر هنر تاسو باغ اگزیبیشن وکړو چې هغې کې مختلف کپڑے جوړول دي، مختلف کمبلې جوړول دي، مختلف دا د کټ سادر جوړول دي، مختلف دا چابی چینونه جوړول دي، پرسونه جوړول دي، کافی دا د جولری آیټمز دي. او هغه دوی انشاءالله موږ کوشش کوو دوی سره ما خبرو وکړو چې دا مخکې ډسپلی د پاره په مارکیټ کې په چرته په هول سیل ځایونو کې د دې موږ کوشش کوو چې دوی ته په دې باندې دا یو کنسپټ دی د لرننګ نه ارننګ.
د خیبر پختونخوا په نه ولسوالیو کې 211 افغان مېرمنو او لزګونو نارینهو ته د خپل ژوند چارې برابرولو لپاره روزنه ورکړل شوې او ورسره مالی مرستې هم شوې دي.
د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه د افغان مېرمنو د لاسي توکي د دوی د هنرونو یو ښکلی بیلګه ده چې ورسره دوی د مارکیټ سره آشنا کوي سو ګټه وټه یې لا بهتر شي. موسکا ساپي، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
یوکرایني خبريالا نتاليا ګومينيوک د هغو لمرنيو کسانو په ډله کې و چې د روسي له خوا د یوکرایني ماشومانو د تختولو پاړه پلټنی وکړي. په واشنگټن کې په یو لړ مراسمو کې هغې ته د بورکینا فاسو، غزي، هند او بلجیم د خبريالانو ترڅنګ د خپل کارون لپاره ستاینلیک ورکړل شو. د واشنگټن د امریکا غږ د خبريال لیام سکارټ د رپورت پښتو ژبه باندې تاسو دراورو.
له احساساتو ډکه صحنه دا د تیر کال هغه صحنه دي چې اوکرایني ماشومان د روسي ځواکونو لخوا تر برمته کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. د اوکراین حکومت اټکل کوي چې د جګړې له پیل راهیسې شاوخوا شل زره ماشومان نیول شوي دي. مسکو دا ادعا ردوي او وایي چې د زیانمنونکو ماشومانو ساتنه کوي. د اختطافونو په اړه معلومات تحقیقاتي ژورنالیستانو لکه ناتالیا ګومینیک د کارونو په نتیجه کې رابرسره کیږي. خبریاله ناتالیا د دسمبر په میاشت کې په واشنگټن کې وه څو د خپلو کارونو په خاطر د بی پوله خبریالانو لخوا جایزه ترلاسه کړي. ګومینیک په اوکراین کې د هغه ډلې یو بنسټي خوندونکی دی چې د جنګي جنایاتو د څیړنې په برخه کې خبریالان روزي. نوموړی وایي چې خبریالان په جګړه کې مهم رول لوبوي.
اوکراینی ژورنالیزم ډیر ښه وضعیت کې نه دی، خو بیا هم ښه ده چې شته دی. دومره شته چې سیاستمداران اغیزمن کړي دي. د جګړې پر مهال د دولت په پالیسیو اغیزه کړې ده او خپل وجود یې سالم ساتلې دي.
په جایزو کې ګومینیک د خپلې پخوانۍ همکارې ویکتوریا روشینا لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. د خبریاله د سپتمبر په میاشت کې د روسیې په توقیف کې مړه شوه او چارواکو اوکراین ته د هغې د جسد لسپارلو څخه ډډه وکړه. په دغه غونډه کې د بورکینا فاسو خبریاله مریم اودر اوګو هم وستایل شو. د بورکینا فاسو یو تحقیقاتي ژورنالیست چې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د دولتي ورځپاڼې سیډویا لپاره کار کوي.
هر څوک د خبر ترلاسه کولو او نظر بیانولو حق لري او همدغه تنوع ده چې د ملکونو اساس او د خېګړو ژوند پرې ولاړ دی.
د جایزې بل ګټونکی د الجزیرې د غزي بیرو مشر وایل آل دهدوه دی. نوموړي له جرمني څخه یو ویډیوي پیغام شریک کړی چیرې چې په غزه کې له ټپي کېدو وروسته تر درملنې لاندې دی. د اسرائیل او حماس جګړه د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړۍ جګړه ده.
که د ژورنالیزم لپاره شرایط ډېر هم خراب شي، خو بیا هم د هغو زړورو خبريالانو یادونه پکار ده چې هر ورځ د آزادو مطبوعاتو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي.
د بی پوله خبري اعلانو بنسټ په مراسمو کې هغه خطرونه تایید کړي چې رسنۍ په غزا او ټول نړۍ کې ورسره مخ دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
په برتانی کې اوس ډیر داسې سیمشته چې په بازارونو کې د افغان خوړو ریسټورانټونه تر سترګو کیږي. په یو بهرنی هیواد کې د افغان کلتوري خوړو دودولو تر شا د هغه مسلکی اشپزانو لاس ته چې د تیر سو لسیزو په اوږدو کې د هیواد تر اکړه شوې دي. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل د زینو اشپزانو سره خبري کړي. تاسو دغه رپورت تر اورو.
کمو په بریتانیا کې کله هم افغان خوړو ته زړه وسی نو د دې هیواد په ډیری شارونو او شارګوټو کې ریسټورانونه موندلای سي. په دې واد کې اوس ځینې داسې افغان مسلکي اشپزستا چې د خپل هیواد د بیلابیلو کلتوري خوړو نغړایي تل بل ساتلې دي.
سابق کې وو چې قمرزم زیات ریسټورانونه نه درشتن چون آشپز هم کم بود و نمیتونستن رستوران ها باشه. حال نام خدا، نام خدا، نام خدا، خدا افغانای ما رو زنده داشته باشه. خداوند دگان به تشان در هر منطقه که میرین نام خدا رستوران است و واقعا نان افغانی در هر جای مزه داره.
لیلومی 25 کال وړاندې آشپزی پیل کړی چې له روسیې تر بریتانیې افغان خواړه دود کړی دی.
ما در شهر مسکو بودیم که یک شارک کوچکش به نام رسوف ندانو بود که در اوج اقتصاد ضعیف بود و ما مجبور شدیم که برم یک آشپزی کنم، نان افغانی کنم، چون بچه یکای افغان ما کلش محصل بود، نان افغانی را هیچ وقت نخورده بودن. ما در اوجه شروع کردیم، از این اوجه که شروع کردیم آشپزی را، نام خدا تا این 25 ساله که در اینجا آمدیم ما آشپزی میکنم.
لیلومی در بریتانیا پا لوکس هوتلونو که هم افغان خواړه سیالی تا وړاندې کړي.
و شش هتل مشهور لندن که به نام آلدن هتل، هلتن هتل، اینیا که هتلای بسیار مشهور لندن هستند، با اوجا ما رفتیم که ما تانستیم که قابلی خود انترنشنل جور کنیم و قابلی ما اول شد که در این مسابقه رو ما اول بردم.
مستوره بی اشپش کال مخ که بریتانیا ترکو چه دلی او دری کال اکیجی چه اشپزی کبی؟
از بس که مردم خوش میکنن طعم غذا را، خوشان می ما را تشویق میکنه. دیگه همچنان خاله لیلا جان که دیگه بسیار مهربان است، واقعیت کمره ما زیاد همکاری کرده، کمک ما کرده، تا این هم روزه کمک ما کرده.
آشپزان لیلا ما و مستوره وایی چی در افغانان و بیلا بیل خواره پنری که هیچ ساری نلری.
قابلی ما
قابلی ما چینیز، چکن چینیزی، دو پیازه، بولانی،
دو پیازه، بولانی، منتو.
انگلیس ها غذای افغانی را دوست دارن، لذت بردن.
قد نان ما زیاد مزه داره است.
خیلی خوششان آمد، بسیار مزه شان داد.
در لیلومی او مستوری غوندی تکراش پزان و دخپل مسلک پا لرولو سره نیوازی خپل جوان پا شو داره ولی بلکه در افغان کلتوری خورو پا دو دولو که هم مرسته کبی. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
په افغانستان کې خلک د انټرنیټي خدمتونو او بیونه شکایت کوي. که څه هم 13 میاشتې طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت د نورو سهولتونو ترڅنګ د انټرنیټي خدماتو د بیو د ټیټېدو اعلان وکړو، خو خلک شکایت کوي چې د بیو لکه مخسره هم مهاله، د انټرنیټ کیفیت هم کم شوی دی. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
یو جی بی په 15 افغانۍ ورکوي، کفیات هم هغه سیمخ کې غونتی نه دی، تیزوالی هم هغه سیمخ کې غونتی نه دی او قیمت هم 15 ته شوی دی.
که څه هم په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو بیې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله خورا لوړې یادېږي، خو بلخوا د لوړو بیو تر څنګ افغان وګړي شکایت کوي چې د کیفیت په لحاظ هم زیاتې ستونزې شتون لري.
د افغانستان انټرنیټ هم بسیار کند است، دغه تا که سره بام بالا نشي گفتي اګه هم تا کار هم نمیته، سره بام هم کار بالا شوي کند است، دغه قیمت هم از بسیار زیاد. من خودم در ایران مسافر بودم، دغه انټرنیټ شان خوب بود، بسیار ارزان هم بود. دغه مشکلات دارین دغه د افغانستان فعلا
او ډیر سو سره یو ساسانه که ستاپ کار یو یو شی مثال ډاونلوډ یو ګوره هغه کار نه کی زړه د خوري زړه د خولې ته راولي، نو دینه خدای چې بيخي کار نو کوخه ده دینه، نو چې کار کو به ته انټرنیټ سرعت زیات کی مونږه او به ارزانه کی مونږه.
د طالبانو د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت 13 اعلان وکړ چې د راتلونکي 2025 میلادي کال لپاره به د نور مخابراتي خدماتو ترڅنګ په انټرنیټي کڅوړو کې هم کموالی راسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د 1 GB میاشتنی کڅوړې بیه به 95 افغانۍ وي، چې د تیر په پرتله 14% کموالی پکې راغلی. بلخوا د ټکنالوژي برخې شرکت د افغانستان د موقعیت ترڅنګ د برېښنا نشتون د لوړو بیو علت یادوي.
زمنګ د هوا طبيعي ساختار چې کوم دی د غرونو شتواله دی، وجه کیدلی شي چې یو مخابراتي پایا دی په ځای چې پراخ ساحه کور کې هغه د غرونو د لوجه کیدلی شي چې هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي او د ډیرو پایو لګیدل اډمن کاس لوړ کی امدارنګ د برق او د قوی ساختار نشواله چې امداوس په افغانستان کې شاوخات نیم زره مخابراتي پای دي چې زیاتره په جنریټری برق باندې فعالیت کوي او د اډمن کاس لوړول شي.
که څه هم د طالبانو د مخابراتو وزارت د انټرنیټي بیو کموالی خپل لاسته راوړنه یادوي، خو بل لور ته خلک شکایت کوي چې روان ناوړی اقتصادي وضعیت ته پکتو پر اوسنیو ټاکل سویو بیو باید لسره غور وسی. شمساریان، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا زموږ سهارنۍ خبری خبرونه. ساسونه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدلو ته دوام ورکړئ.